کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روسي او مهم مطلب درته لرو، خو پایل به په خبرونو وکړو. د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایی اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبرې کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایی اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 د اګست په 13 امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایی اډې تاسیسات ویجاړ کړي دي. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. د زابل د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنز لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. دا په عین حال کې د بیپول ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. په وروستیو کې په زابل کې د نسناستي او شری ناروغي هم ډېر خبرې شوې دي، چې له کابل یو شمېر ماشومان په تیر بیا مشران هم په دې مرض اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د جلغوزو صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربه 13 ټنه جلغوزه ایټالیا ته هم صادر شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ملګرو ملتونو له ځانګړي محکمې وغوښتل چې پر روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زلنسکی دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو دغه غونډې ته ویل مسکو په بشرمانه ډول اصلي اصول نقض کړي دي. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یوځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ. دا پلان په پراخه کچه وغندل شو او لویدیځو چارواکو ویل په رسمیت به یې ونه پیژني. او په روسیه کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له دیارلسو ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په 13 ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرف قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمېنه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي. مظاهرچیانو کې میرمنې هم شامل وي او جګړه نه غواړو او د ماشومانو لپاره ژوند غواړو شعارونه ورکول. چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په دغه مظاهرو کې د ګډون له کبله په 15 کاله بند هم کېدای شي محکوم شي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د خوړو نړیوال پروګرام په خبرتیا کې ویل دي د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي د لوګي لامل په بیړني حالت کې وي. لدې سره جوخت بیا د نورستان په مرکز پرون کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. ځوانان ورته خوشاله دي.
نو باندې یاندې خنې ولې ټیمونه او سپورټي مسابقه ډېره ښه باندې نه مسابقه کې باندې ټالو کول شي شش په پر دوه او مونټي د شکاس پکې.
بلخوا بیا د غزنی اوسیدونکو وای د طالبانو پر اتک سره لودن موسیقي او خوشحالي نتللې دي. نورما طالب هم درته لرو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرونه کې موزه فريده سيال قربانې. په افغانستان کې د بیړني وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او د خوړو نړیوال پروګرام خبرتیا د غیداري د سپتمبر 28 په راپور کې ویلي چې د روان کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي د لوګي لامل په بیړني حالت کې وي. د سازمان افغانستان ته د شپږو حقو هیوادونو په کتار کې یاد کړی چې بیړني مرستو ته اړتیا لري او په خبرې اوسیدونکو کې باید د مړینې لګواغ وشغورل شي. نور حال په دې راپور کې
بس په دغه مخستان ته ختم کې چې سبا ته پاته یو زند سر نسی.
محمد انبیا د ورزګان ولایت اوسیدونکو او دی وی وکاسي سکورنې سرپرست دی. دای او د کورنې څو تنه غړي نه بینا دي او د غټي وټي څوک نه لدی. محمد انبیا وایي بي وزلې سخت زپلای دی. د نوموړي په خبره نه چا پوښتنه کړي او نه هم کوم مرسته ترلاسه کړي ده.
زبه یو ماشام بل ماشام وره گردم پا کورو که زریه که همه وره توک توکیم ستلی لازم شپیش که وره بم وره دیو چه هسته شپیش که پا خواه اسره هم وره آیال که ور پا خوم زبه چه هم وکم و چه وکم وره نه پا مای بینی که سبت لرم نه وره تنخواه لرم پستور گلونگیم نه دخواری سلی لرم رادی سه وره شده نمی وره نبینا دی وره موریم پستور گو نبینا دا پلار میسم جر ری پر لکاره دی زب وره پا خواه اس پا پاکر گزاره کوم زما سره دی وره وام کاری وکی
محمد انبیا وای دی حالت دومره پتن کړای چې کله کله ځان او کورنۍ ته خدای مرګ غواړي. خو دا یوازې محمد انبیا نه دی، بلکې ډیری افغانان په خپل هیواد کې له ورته یو وضعیت سره مخ دي چې د سبا لري او د بیگانه لري. او ازادي راډیو په خپلو راپورونو کې وخت په وخت له دوی سره خبرې کړې دي. تازه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې پروګرام ویلي چې افغانستان کې به ډیر زر شاوخوا 6 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب او شدید لوږې سره مخ سي، او د سړو په زیاتېدو به د مړینې کچه هم په کې لوړه سي. د دغه سازمان د یادې ادارې له لوري په یو خپور شوي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب شدت دا په ډاګه کوي چې ښایي په راتلونکي کې به د پام وړ ځاني تلفات واوړي، ځکه اټکل کیږي چې تر نومبر میاشت پورې نږدې 6 میلیونه خلک د بیړني وضعیت فاس کې برابر سي. له هغه وروسته به د خوړو د نه خوندیتوب د شدت ګواښ او په پراخه کچه مړینه زیاته سي، ځکه سخت زمای او کم اوبه لرونکی موسم پر رسیدو دی. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 19 قحطي ځپلو هیوادونو کې بشري مرستو ته اړتیا ده، خو په شپږو هیوادونو افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ده، تر څو خبره یې د دې هیواد اوسیدونکي د لوږې له ناورین او له مرګه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې تیر سمي کې د افغانستان په لوړو یعنی غرنیو سیمو کې 20,000 کسان له سختې لوږې سره مخامخ شوي وو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کړی و چې په افغانستان کې له 20 میلیونه ډیر وګړي چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي د لوږې له سخت کړکېچ سره مخ دي، او لاړو افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د لا زیاتو مرستو پر چمتو کولو یې ټینګار کړی و.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ و اویومې غونډې ته بېلابېلو مشرانو په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز وکړ. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالات او قحطۍ اندېښنه ښکاره کړه. دوی په عین حال کې له زده کړو د افغانو نجونو په محرومیت هم خفګان ښکاره کړی دی. عصمت سروان نور راپور کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسامبلی ته په خپل وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا، له ایډز او نورو خبرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنی ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپل وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پوري اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالر بشري امنیتی او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایې میغونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. دې غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نه شي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز دې مسئلې ته په اشاره وویل هیواد یې د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکړي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته افغانستان ته د پام وړ بشری مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو لدې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډېر دی او هڅه کوي چې د انلاین غونډو لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په افغانستان سویل کندهار ته ورشو. په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي کې په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. دغه نجونې چې ډېری یې د پنځم او شپږم ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
څوارلس کلنه راضیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل سوي او ورته ویل سوي عمر زیاتې. راضیه زیاتوي چې ښوونکي نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل سوي تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
زلرم سم کې والا ما چې طالبان رااله له موږ په سیاحتو تاسو غټانی استه پای چې په کور کې شین تاسو ته چې زنه مالمانه پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمانه ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته چې زنه کورس پیل څو هغه کورس کې زه اوس پرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمانه راتراسي مرته ټول یې په سیاحت څوالې پښه پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کور دې په واخست.
ګلالي او فوزیه د دامان ولسوالۍ وسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کال عمر لري. دوی وای په پنځم ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل شوې. دوی د خپل شونځي څخه د ایستل سو د غډول انجن شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
د مشک شران په غسن پو کې پېښېږي او موږ غټان انجن وته زګ داک نه لري تراسي نو دا غشتن اسلامي مال سره تزمي مکتبونه برتر ایتل کې چې مشک خلای انده جوړه کوچ په واړ پنده کې ډاکټر سو خپل یوه ته خدمت وکړي موږ ته دا اجازه دی نه راکې بعد موږ ته دا اجازه راکې چې موږ خپل مکتب وایو خپل زده کړې نو دا غشتنه موږ ته زمي مکتبونه راتلې لکه
د دې څنګه کوم بلای موږ داسې بس ګرد راوي سول لاړ سي بلات است مکتب نه وي نو موږ ته به خمس مشکلات پیدا کړی چې موږ ته یو څه دغه وسې چې موږ به خپل مکتب ته ځو موږ ستاسو مکتب سره وتلی نه مو فرش دي مکتب.
بلخوا د کندهار وسیدونکو احمد شاه سپروي د شجنه شونځوي تړل او انجنی شونځوي ته نه پریښودل ټولنه د ایبی لوی تاریخي سره مخ کوي. نو موري وایي طالب چارواکي دي کلتوريستونز نه بهانه کوي.
په راپور کې مواردل چې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکي په دې پلمه چې عمرونه یې له دیارلسو کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلي دي. له دې سره جوخت بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د سه‌شنبې په ورځ مولوي حبیب الله غا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. له طالبانو د افغانانو او نړیوال غوښتنه وه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر وګمارنه د نجونو د ښوونځي د پرانستلو او نو پرانستلو له مسلې سره څومره تړاو لري. اسمت سروان په لړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړي او نمړې ورته ویلي چې مولوي حبیب الله غا څوک دی او په خوې څه دند لرله.
حبیب الله غا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په خو وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلی وو. پلرونه هغه صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په دا پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنون باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله غا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او اوسنی حکومت کې هم په کندهار کې د علماء او د شورا مشر کوم چې داسې یو اورګان نه د چاغه د خلکو سره په خلکو باندې د اجرات وکي يا دي حکومتي کارونه کوي د کوم خاص حکومتي تجربه د خوانه نه لرله خو په کندهار کې دغه پامل هميشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هيبت الله خونزاده او يا املا محمد مرا خونزاده وي غويته منلای پامل د احترام ورته لري لدی عمل ز فکر کوم چې به د ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هيبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی دا
نو څه فکر کوي چې حبیب الله ها د دې لپاره چې د جنونو شونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونو کم شي د لپاره ټاکل شوی دی او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت ریس خپل کړی
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زدکړې نه دی کړی یو عادي زدکړې په مدرسو کې تر سره کړی دی اصلا شیخ نور الله چې د دوران نه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړي د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شواله چې لامله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینه غړي وای چې باید د جنونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړی طرحه شیخ نور الله منیر جوړ کړی و چې د زینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 ده او تر شیخ حیبت الله خان راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتبو په اړه باندې مثبت نظر ولري او ویل کېږي چې دغه 15 طالبان 15 شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې دا چې سرسخت ډول د انجنونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي
اسمت ساروان و چې د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره د پوهنې نوی وزیر حبیب الله غا په اړه خبرې کړې وې
جوان
آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو اروپای ټولنې د روسیې په وړاندې د نوو جزایی ګامونو د اخیستلو ژمنه کړې ده دا وروسته له هغې چې مسکو په اوکراین د خپلو بریدونو د پیاوړتیا لپاره د تازه پوځي تحرکات اعلان کړی دی صفی الله ستانګزری سره په سټډیو کې ده په دې اړه به نور جزئیات وړاندې کړي
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل وروسته له هغه د روسیې پر وړاندې د نویو مجازاتو ژمنه وکړه چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د غښتلي کولو لپاره یو څه پوځي تحرک اعلان کړ بورل د سپتمبر 28 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر یوې بیړنۍ ناستې وروسته وویل چې موږ پریکړه وکړه چې ژر تر ژره د ملګرو سره په همغږۍ د روسیې په وړاندې اضافي محدودیتي ګامونه پورته کړو بورل وویل اروپایي ټولنه به هم په اشخاصو او هم په سکتورونو باندې د بندیزونو د لګولو په اړه ارزونه وکړي او په دې اړه به پریکړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر رسمي غونډه کې وشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې د اوکراین د دونباس سیمې د آزادولو لپاره د مرستې په هدف د جزوي نظامي تحرک امر کړی و چېرته چې روسي ځواکونو په دې وروستیو کې د ځینو هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی چې دوی له فبروري راهیسې د یرغل پر مهال نیولې وې د پوتین اعلان یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکراین په ختیځ او سویل کې تر روسیې واک لاندې سیمو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په اړه د رایې ورکولو پلانونه تړونه اعلان شول او دې مسلې د نړیوالو غوسه وپاروله او وی غندله. پوتین د هم ویل چې د روسیې د خاورې د ساتنې لپاره د هغه په اختیار کې د هر څه کارولو ګواښ تشي خبرې نه دي. دغه خبرې په پراخه کچه د روسیې اټومي وسلو ته د اشارې په توګه لیدل شوې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل په پرونی ناسته کې په دې اړه وویل:
Now it's clear that Russia wants to destroy Ukraine.
دا اوس واضح ده چې روسیا غواړي په ټوله معنا اوکراین لمینځه یوسي. لومړی د جګړې په پایل سره د ملګرو ملتونو چارټر مات کړ. اوس دا ښکاري چې د روسیې پوتین غواړي نه یوازې اوکراین بلکې نړیواله ټولنه هم چې دلته په نیویارک کې راټوله شوې ده لمینځه یوسي. باید په دې اړه باندې یو څه وشي. بورل د اټومي وسلو په کارولو سره اروپا ته د ګواښ په اړه ویل د ټولې نړۍ لپاره یو رښتینی خطر دی او نړیواله ټولنه باید خبرګون وخی. هغه ویل د اروپایي ټولنې وویشت غړي باید د اوکراین لپاره خپل دوامدار ملاتړ تکرار کړي او نړیواله ټولنې ته د هغه نه منلو وړ وضعیت په اړه خبرداري ورکړي چې پوتین موږ ټول ورسره مخ کړي.
اوس په نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ په یو میاشت دوام وکړي او دیارلس لوبډلې به پکې ولوبېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د اولمپیک ادارې مشر حافظ امینی د پیل شوو لوبو او په هغه کې د لوبیدونکو ډلو د شمیر او ولسوالیو په اړه آزادی راډیو ته وویل:
لستی مونومانس کې غوړه سیالي پیل شوې ده. فوټبال سیالي البته د فدراسیون فوټبال نورستان ولایت لخوا دي کې د پدګمټال فرانس سټیوی ټیمونه کشتکی دیوا پښکی واما وایګل کوانت وایګل کانټیوا ټیمونه به لوبي کوي او دا لوبي تقریبا یو میاشت په دوام پیدا کوي. نو دې لوبي کې به ګروپي پښکی به مسابقه پیلېږي او به ګورو چې کوم ټیم فاینل ته ورسیږي. نو موږ یې اندخې نیولې ټیمونه او اوس په مسابقه کې خدای باندې نن مسابقه کې به مټال کول شي شش پپر دوا او امر ټیم ته شکاس ورکړي.
رحمت الله د برګیمټال ولسوالۍ د فوټبال لوبډلې مشر دی. وايي په سیالیو کې د ګډون لپاره په سختو لارو مرکز پارون ته راغلي او پرونی لومړی لوبه د واما ولسوالۍ لوبډلې وګټله. خوشاله يم چې یو ځل بیا په نورستان کې د فوټبال د غورلیک سیالۍ پیل شوه. موږ د پپړوک لارې پارون ته راغلو. دلته مو لومړی لوبه د واما لوبډلې سره وه چې له خمرغه هغه زمون لوبډلې وګټله. په نورستان کې د فوټبال ترڅنګ کرکټ، وزلوبه، غشي وشتنه، پهلوانی، تیګه وشتنه او نورې لوبې شتون لري. هر یوې خپل مینوال لري. د خپلو لوبډلو هڅونې لپاره د لوبو میدانونو ته ورزي او له لوبو خوند اخلي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
فارن پالیسی خبرونه د امریکا د خزانه وزارت لخوا د سویس یو صندوق ته د افغانستان بانک د کنګل سویش تمنې پر استولو یو لیکنه خبره کړې ده. په مقاله کې ولود امریکا د خزانه وزارت 3.5 میلیارډ کنګل سویش تمنې د سویس یو صندوق ته لیږي. خو د کارپوهانو په حواله راغلي ک امریکا وغواړي او کنه د دغه پیسو ګټه طالبانو ته رسیږي. په مقاله کې د چارو د کتونکو او د نړیوال بانک د پخوانی اقتصاد پو عمر جویاله په حواله راغلي له دغه پیسو د افغانستان پورونه ورکول کیږي او د پټکو دا کار طالبان له مسؤلیت او د خراب اقتصاد له مدیریت خلاصوي. وړاندې راغلي دغه پیسې عام افغانانو ته چې د مقالې په وینا له بیکاری، بیوزلی او ناوړه اقتصاد رنځ وړي کومه ګټه نه رسوي. د طالبانو د اقتصاد وزارت وایند حبیب الرحمن حبیب خبرونی ته ویلي د افغانستان د پیسو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او لکلونو راهیسې د پیسو د ثبات، د مالی سیستم د پیاوړتیا او لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو لګول سوي دي. نوموړي ویلي د دغو پیسو د تخصیص، استفادې او انتقال په اړه د امریکا هر ډول اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او باید له سره غور اور باندې وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې بیا د جیش محمد وسلوالي ډلې د مشر مسعود اظهر په اړه د پاکستان او طالبانو د حکومتونو په بیلابیلو دریځونو تمرکز کړی دی. په ورځپاڼه کې راغلي سره له دې چې طالبانو په افغانستان کې د مسعود اظهر د اوسېدو راپورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شنګهای په وروستۍ غونډه کې هم وویل چې اظهر په افغانستان کې دی. په مطلب کې ولولو جیش محمد له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او له موضوع د باخبره سرچینو په حواله ویل سوي په تیرو کلونو کې د دغه ډلې شاوخوا 2000 جنگیالي د طالبانو په لیکو کې جنگیدل. د تورو پیسو سپیناوي او ترهګری سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالی ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف یو اساسي غوښتنه هم ده چې پاکستان باید د مسعود اظهر پر وړاندې اقدام وکړي. لدغه ادارې سره پاکستان لا هم په خړ لیست کې دی او پاکستان هم دا روان کال دوه ځله له طالبانو وغوښتل چې مسعود اظهر تعقیب او توقیف کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د هغه حضور رد کړی دی.
اوس به غزنی ته ورشو. د افغانستان د ډیرو نورو سیمو په څیر په غزنی کې اوس په ودونو کې له خلکو څخه خوشحالۍ دودونه او ساتیرۍ اخیستل شوي دي. هغوی نشي کولی چې ډولونه ووهي، اتڼونه واچوي او د خپل پلار نیکه دودونه وپالي. دوی اوس په ودونو کې د خوشحالۍ ډیر څه له لاسه ورکړي او دلته ځوانان اوس پرته له موسیقۍ سندره وایي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بيډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلوي دي، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخل سره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی. دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوخی وی د چا زوی به پیدا سو، چا به کوزده کړي و د چا به واده و. نو دغه د کلی ځوانان دغه منکی ځوانان به ټول سره ټولېدا او یو کښنی میل بی بی نیولې و ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان مبین کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د اوازونه وریا دی یعنی سره بر سره برابر ولې سناغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا ام دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک شرخیږي منطقه مسایل وسرواني.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په وسنی وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
محمد ولید شمند ولایت کې د یو سوالیو څخه خبر سره کوم وروره. وښتنه مذاکره طالبان څخه وروره چې موږ ته دغه سپیندور تسمه چې ولله وکړي موږ د سپاس ځای وروره بوم په 200 متره دی بیشی یوال آرام نشیدی پدر تو آرامانی سعی بدون دوبار کشی میکشته اینا کمی داغ نپرام نشد کیه.
سلام علیکم زد ایلمن ولایت مرکز لشکرگاه خبر کنم داغ کمی خبری چرا وای نیبروره هر سری چی وای دا بیلکل دروغ وای نه سنانا و سرستان پلیسی و سرستان لی لی شری نیولی دا جزو کالی تر لاری نوری ویسه سرغور دی دی پر دای مات دا شهر می سات دیری چاک فار گرد دل دا خلق پر کورو چا پی ولی والا کی دا اسکار نو کول کمانډو یم بو سرا و دا جزو یزات و برو ساتل منګر دی په ولا خلی لی شری دا جزو کالی تر لاری دا خیره چا سری وای دا بیلکل دروغ وای طالبان خپلم دروغ وای طالبان یو خبر ملوات
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته نور بس پروګرام لرو چې زموږ همکار به تاسو وړاندې کړي خو تر هغه وړاندې خبرونه د طالبانو دفاع وزارت وایي د باګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې. دغه وزارت پر خپل ټوټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د باګرام هوایي اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. په زابل کې د نری رنز یا تبل کروز ناروغي ډېره شوې ده. د زابل د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وای په وروستي او څو میاشتو کې د نری رنز لک تر لګه شپږ سوه ناروغان تشخیص شوې دي. د پاین حال کې د بیپولي ډاکټرانو لوري په زابل کې د نری رنز د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي بهر ته صادر شوې دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا جلغوزي او صادرات کم شوي، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د جلغوزي او د صادراتو په اندازه کې زیاتوالی راغلی دی. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ملګرو ملتونو له ځانګړې محکمې وغوښتل چې په روسیې د عدالت پر بنا سزاوي وضع کړي. زلنسکي دغه غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د ویډیو وینا پر مهال وکړه. تر زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن د ملګرو ملتونو دغې غونډې ته ویل مسکو په بې شرمانه ډول اصول نقص کړی دي. پر روسیې نیوکه وروسته تر هغې توند شوې ده چې له خپلې خاورې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو په اړه یې د ټول پوښتنې پلان اعلان کړ او په روسیې کې تر پرونیو جګړې ضد مظاهرو وروسته له 1300 ډېر کسان توقیف شوي دي. د روسیې په اته دېرشو ښارونو کې پرون دغه مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د ریزرو قطعاتو د لیږد فرمان صادر کړ. تر ټولو ډېر کسان په پلازمینه مسکو او بل لوی ښار سن پیټرسبورګ کې توقیف شوي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغ لاست زملالی بشریم تخنیکی چاري شمس الرحمن پر مخوري. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا په خواني رئیس مولوي حبیب الله آغا د پوهنی د سرپرست وزیر په توګه ټاکلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنی سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب به وخت نا وخت داسې لاندمنې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په یو مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې چې ولې طالبانو د نجونو ښوونځي بند کړي دي د وویل
مله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدر ریټورو کډمن اردن کو کارکونکو
او ریډونکو په بخښنی سره موږ غواړو چې تاسو ته د مولوی منیر ژغ در واورو. اوس به دغه څرګندونی واورو چې د په اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتني په جواب کې چې ولی طالبانو د نجونو شونځي بند کړی دي څو ویل
ایلتی کتا د روزګان بازار نه وځلی دا جوړ پلمن پکنی کې سپینډرو نه پټنه ورکه خپل تا تدارک معلومی کته په جماعت کې پټنه ورکه چې 200% سپینډری 200% خلک دې ته تیار دي. څخه پلش پالس کلنه ولا سکلنه نور مکتب ته ولی نو بیا ان شاء الله دې دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جمعي کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور دا هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی. نو له هغې نه پاسونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتواوې راغلي دي. نو موږ په دې هکله کوشش کوو چې داسې یو شرایط رامنځته کړو چې د خلکو اعتراض هم رانشي او تعلیم هم خپلو اصولو برابر شي.
اوریدونکو تاسو د مولوي منیر د طالبانو د حکومت پخوانی د پوهنې سرپرست وزیر څرګندونې واورېدې. د د څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پوهنې د سرپرست وزیر له څرګندونو سره نه دي موافق او برعکس غواړي چې لوڼې او خوندې یې زده کړو ته ولاړې سي. د یوه اوریدونکي ژغ به واورو په دې مورد.
مالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زدر ریٹور کو دن منہ اردن کو گھر کون کو سلام منہ دیکھو مختار محمد خادم میں دل من دولت واشیر بلس والے سے پیغام دا دے چے دا طالبان نوڑ نہ ولی داس کہ وچ سو تر سو بد دا ان جوڑ شونزی یا مکتبون بد زنڈوی. نو د دوی څخه د یو کس ضرور په صفت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه تاسو تقریبا دا د یو کال بشپړه کړی دی. د دې پر ځای چې تاسو هغه ښوونځي بند کړي باید لا دوی ته د ښوونځي هغه د ډیرو کسانانو یا د ډیرو نجونو د تګ زمینه باید تاسو مسایده کړي یا ورته برابره کړې وي. تر څنګ د لکانو ښوونځي په خپل واشر ولسوالۍ کم ښوونځي په ډېره زیاته ستونزو او مشکلاتو کې د کلو معلم نه یو کله ماشومان ورځي یوازې یو ښوونځی په ټولو واشر ولسوالۍ کې ستا. نو باید دوی دغه ستونزې حل کړي راته دا چې دوی پر ښوونځي باندې بیا په خاص توګه د انجوړو پر ښوونځي باندې د شپږم څخه تر دولسم پورې بندیز ور باندې لګول. نو د دوی څخه مو د یو کشر ور په صفات دا هیله ده او غوښتنه ده چې باید دا ښوونځي پرانیستي او دا هغه نړیوالو به یو پلمه تر ډېره اندازې پورې دغه هم ګرځېدلې ده چې همیشه دوی په خپلو یادونو کې دغه د ښځو پر حق باندې او بیا په خاص توګه پر ښوونځیو باندې نیوکې او انتقادونه کوي. دا به هم له منځه څخه ووځي او تر څنګ به زموږ په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته ځي او زموږ د افغانستان ستونزې به انشاءالله د وخت په تېرېدو سره حل وي. په درنښت تاسو کشر ورور اختر محمد خادم.
اوریدونکو تاسو د یو اوریدونکو خبرې واوریدلې. تاسو پام بیا هم را اړوم چې د مولوي منیر په خبرو کې کستاسو پام سوی وي. د ویل چې مشران نارینه نه غواړي. اوس هم ورځو د روزګان ولایت د دهراوود ولسوالۍ د یو اوسیدونکو حاجی شاه جهان چې عمر یې تر 15 کال لوړ دی د څرګندونی اورو.
جنو شونځي چې په شرط په چوکاټ کې داګي سي پوسه در هم هیڅ ضرورت پوسه در در مشکل نه چې هغه شونځي وي سي پوسه در در په ډاکټر ته ضرورت څه
ش. اوریدونکو که څه هم د شاغلی مجاهد په ورستی بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوی وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دی ویل سوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوی دي هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پام ور اوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو سمدستي وروسته د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. په همدې حال کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي خښتن جونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې تر 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو څخه ایستلې دي. دغه جونې چې ډېرې یې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکې دي، ازادي راډیو ته ویلي چې طالب چارواکي اوس ښوونځیو ته نور پرېږدي. د یوې زده کوونکې څخه اورو چې طالبانو څه ورته ویل.
سلام سم کې والا ما چې طالبان رااله را موږ په سیواستو تاسو غټانی استاسه پای چې پکور کښین تاسو ته چې زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر نه نه دي به برخ پات دي اوس ما ورته دته چې زنه کورس پایل څو هغه کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان را تراسي مرته ټول په سیواستو څوالې پښ پژم سم څلرم سم
پدوم سیم کې مولې په ول سیم کې مې کور دې پسی واخست. اوریدونکو د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړ عمر انجونی یا د کښته ټولګي څخه استلې دي او کورونه ته استولې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي ژغبه وارو.
نو دا چې کوم انجونی دي معتلفات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي. نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معتل ده ان شاء الله. نوی هدایت سترګې په لارې.
د کندهار اوسیدونکو بیا وایي چې د شدینه شونځي تړل او اونجونی شونځي ته نه پریښودل ټولنه د یوې لوی تاریکۍ سره مخامخ کوي. همدا اوس په ټول افغانستان کې طالبانو تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ شونځي تړلي دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د پوهنې له نوي وزیر د افغانانو څه تمه ده او آیا د نوي تقرري سره به د نجونو د شونځیو پرانیستلو لپاره کومه معنا ورکړي کنه، کومې هیلې رامنځته کوي کنه. د خبرو لپاره را سره د زده کړو د حقونو مدافع آغلی قمر نیازی او د نجونو او ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري میلمنې دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته شر اغلاست وایو. نیازی صاحب، لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر یو ډول لانجمنې څرګندونې کړې وې. د ویلي و چې په افغانستان کې خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او دوی غواړي چې خلک قانع کړي او راضي کړي، بیا به دوی ښوونځي پرانیزي. پر دغه مورد تاسو چې هلته فکر کوئ چې خلک څه ډول څرګندونې کوي، څه وایي؟ آیا دوی له دغو څرګندونو سره موافق دي که نه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول مینوالو ته، نور همکارانو ته. همدغسې د افغانستان بغیرت ولس ته چې هیڅ وخت زموږ ولس دومره بې غیرت نه و چې د علم دروازې بندې کې خپل د خوندو پر مخ باندې لکه څرنګه چې اوس دغه بې غیرتي منځته راغلې ده. او دا ډېر یو غلط وینا و د جناب وزیر صاحب. تر سرپرست وزیر ونو موږ تر ډېره فکر کول چې شاید دی خپل موین اوسېږي د یو بخش چې داسې یو څرګندونه یې کړې ده د افغانانو په استازیتوب، چې ډېر یو غلطه څرګندونه وه چې د استازیتوب وکړه ده. تاسې دا اوس د یو ځوان غږ واورېدل زما په شمول د واشیر ولسوالۍ څخه چې هغه څه ډول یو تقاضا درلودله. که په واشیر ولسوالۍ کې خلک مکتب غواړي، د انجونو تعلیم غواړي، نو تاسو فکر وکړئ چې په شهرونو کې بچه وضعیت او د انجونو بچه وضعیت. نو زموږ غوښتنه د نظام څخه همدغه ده چې په نظام کې چې کوم رهبري دي هغوی د دغه وزیر په برطرفولو کې او د نوي وزیر پر راوستلو کې یو ښه پریکړه کړې ده. موږ دا تمه لرو چې ان شاء الله دا پریکړه پر ځای پریکړه وي او د خیر سره د یو داسې کس ثابت سي چې د افغانستان د ولس پر توقعاتو ځان برابر کړي. توقعات او غوښتنې د ټول ولس تعلیم دی. دوی نیمه برخه د ټولنه فلج کړې ده چې د تعلیم څخه بې برخه کړې ده، چې دا یو ډیر سخت جفا ده او ډیر غټه فاجعه راوړي ده ځان سره، چې دوی ته اوس ډیر ناچیزه معلومیږي. ولو که ته په اقتدار کې واوسېږي که ونه اوسېږي، نو زما ملت ولې برباده یې؟ ولې زما ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي چې کلونه کلونه دغه دوه کاله تعلیمي کال چې زموږ ده ضایع سو، دغه موږ شاید په لاس کاله شل کاله نور کې هم جبران نکو.
ډېره مننه نیازی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. وړانګه هنري صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. تاسې د اغلې نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې هیله من دي چې نوی وزیر به د پوهنې د نجونو د ښوونځیو په برخه کې سم اقدامات وکړي او ښوونځي به پرانیستل سي. آیا تاسې هم ورته هیله لرئ؟ که زموږ د یو شمېر اورېدونکو سره موافق یاست چې پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته تبصرې پرېښې دي، او دوی ویلي دي له نوی وزیر څخه هیڅ هیله نه لري، او دوی فکر کوي چې دا نوی وزیر به شایي هغه پاتې ښوونځي هم وتړي. ستاسو څه فکر دی؟
سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم اغلی بشر او اغلی کمر ته، ستاسو ټول اوریدونکو ته مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ تر څو ستاسو د رادیو د لارې څخه خپل ږغ پورته کړو. زما خبره او زما نظر په دې اړه باندې دا دی، اول خو زه خپل دغه نظر څرګندوم چې د اسلامي امارات څخه زما دغه غوښتنه ده چې په یو وزارت کې چې دی هغه کلیدي بس دی، په دې کې باید یو داسې شخص وګوماري چې هغه یو مسلکي شخص واوسېږي. ډېر داسې پر اجتماعي صفحاتو باندې دا خبر خپور شوی و چې دی
هیڅ نه دیني زده کړې لري او نه هم عصري زده کړې لري. نو که یو څوک نه دیني زده کړه ولري او نه هم عصري زده کړه ولري، هغه به د دې هېواد د راتلونکي نسلونو په اړه باندې څنګه یو ښه تصمیم ونیسي؟ موږ داسې ښه ښه ځوانان لرو چې در ماسترۍ او در دکترا پورې یې زده کړې کړي دي او اوس هم په دغه هېواد کې پاتې دي، ولې هغه ځوانان نه راپورته کېږي و وزارتونو ته؟ ولې دغه تبعیض د منځه نه وړل کېږي چې تا په تېر حکومت کې کار کړی او په دې حکومت کې ته نسی کولی چې کار وکړې او بیا ته د یو داسې وزارت ته تاړه، ته یو داسې شخص تاکي چې هغه هیڅ عصري او دیني زده کړې نه لري، نو هغه به زما د راتلونکي نسل په اړه باندې څه تصمیم ونیسي؟
مننه آغلی وړانګ هنری، زبرت تاسو تر اعظم آغلی نیازی، که تاسو د طالبانو د چارواکو دوو چارواکو ژغونه مجوور دل د شاغلی منیر او همدارز د شاغلی نقشبندی، شاغلی منیر څرګندونی کړی وی چې افغانان په خپل نه غواړي، د دې هدف دا و چې یعنی د افغانانو په کلتور کې داس یو څه چې نه غواړي جنۍ شونځي ته ولاړ شي. خو شاغلی نقشبندی بیا وویل چې د نجونو هغه نجونی چې په کندهار کې د ښوونځیو څخه ایستلې دي، د دوی په خبرو کې وویل سول چې دغه شرعي مکلفیت دی چې باید دا نجونی د ښوونځیو څخه ووزي. آیا ستاسو په نظر دغه خپله په طالبانو په چارواکو کې ضد او نقیض معلومات نه دي چې دوی افغانانو ته ورکوي، او آیا دا دوی په خپله په خپل منځ کې سره موافقت ستاسو په نظر لري پر دې موضوع باندې چې یو وایي چې دا د افغانانو کلتوري ستونزه ده او بل وایي چې دا شرعي ستونزه ده ځکه دوی نجونې د ښوونځیو څخه وایستلې؟
ګوري د دې دغه خلاف خبرې چې خپل منځي اختلافات دوی لري په ټولو چارو کې، دا اوس دوی نسی پټولای هم، ځکه چې اوس نړیوال ټول په هر څه آگاه سو د دوی ډېر اختلافات موږ ولیدل په ډیرو برخو کې، خو د تعلیم په برخه کې هم چې د دوی دغه اختلافات ته موږ پاملرنه وکړو، د دې څخه دا اخیسته کیږي چې دوی نه اصلا خپل کلتور پیژني او نه هم په شریعت آگاه دي، ځکه چې تعلیم هم شرعي د شزي حق دی او هم کلتوريزم ش حق دی. د نړۍ پرمختګ د تعلیم په ذریعہ ده، نړۍ چې هر ځای ته نن رسیدلې د سیال سره سیال سوې دی، پر تعلیم باندې دی، پر علم باندې دی، نو ته څنګه ته د کم کلتور څخه بحث کې چې تخپل هغه کلتور اصلا پیژنې نه؟ دا څرګندونې ما یو وخت د میډیا د لارې څخه پر فیسبوک باندې واوردل چې پاکستان څخه
بلې آغلی نیازی
عمران خان وو
شه استاس جغبن سوی وو اوس بیرته واصل سو.
بلې عمران خان کله چې صدر مسله د شرعي مسله نه ده، ځکه شرعي مسله وای دا به د ټول
وسامسو مهرباني.
اها نو ما ویل چې عمران خان هم دا وینا کړې و چې دا د افغانانو کلتوري مشکل دی، یعنی اسلامي مشکل نه دی، شرعي مشکل نه دی، کني موږ هم مسلمانان یو، موږ هم یعنی د اسلام له نظر خپل شوز ته د حق ورکړي، د شریعت له نظر خپل انجونو ته د حق ورکړي چې تعلیم ترلاسه کړي، نو دا لکه چې داسې ښکاري چې د افغانانو کلتوري موضوعي. ته زما په کلتور څه خبرې؟ ته څوک یې چې زما د کلتور څخه استازیتوب کوي او زما کلتور خلکو ته معرفت ته ورکوي؟ نو دغسې زموږ د دغه مشرانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې تاسې اول ځان په کلتور آگاه کوي، تاسې خبر ځئ چې کلتور یعنی څه شی، بیا وروسته تر هغه تصمیم ونیسئ زموږ د دغه کلتور دپاره چې موږ دغه چې موږ څرنګه یو کلتور لرو، موږ څرنګه یو شرعي حق لرو، نه د شریعت خبرې، نه د کلتور خبرې. تر زما استازولی کوي، دا خو سراسر جفا ده چې ته کوي.
مننه آغلی نیازی، زبرت تاسو ته راځم. آغلی هنری، اول داسې انګیرل کېده چې د ټولګي پر اساس د نجونو د زده کړو حق اخیستل سوی دی او طالبانو د ټولګیو پر اساس باندې د نجونو د زده کړو مخنیوي کړی دی چې تر شپږم ټولګي پورته، خو اوس ولیدل سول چې له شپږم او پنځم ټولګیو څخه یې حتی نجونې ایستلې دي. ستاسو په نظر دا په څه معنا ده؟ څه ډول یو پیغام و افغانانو ته ورکول کېږي له دې لارې؟
دا یو داسې پیغام دی د شوزو د فاره یا د ورټن د انجونو د فاره چې تاسو هیڅ حق نه لري او دا مش مشته دا معنا ورکی دی خوای چې مثلا مش اسلامي امارات حکومت چې مش راغلی د اسلام په نامه باندې دلته دی راغلی چې د اسلام په نامه باندې دی خبرې کوي او دلته دی دا پیغام خلکو ترکی چې اسلام په بده باندې معرفي کوي او بل خبره دا ده چې دی مشته په ښکاره دا ول باندې په یعنی نړۍ وال هم دی ویني نو خلک هم دی ویني دی پښکاره دا ور باندې زموږ ته خپل هغه اثر او بل دا موږ شو دي د طاره هغه پیغام دی چې دی نه غواړي چې موږ راتلون کې نسل یو شور وزل ځکه چې کچيري یو شته تعلیم وکړي نو هغه به خپل راتلون کې اولاد هیڅ وخت پرې نه چې د کلام پر ځای باندې توپک راپورته کی نو دی نه غواړي چې موږ راتلون کې نسل کلام راپورته کې دی غواړي چې همیشه موږ په توپک او په داسې ژوند کې ژوند وکړو چې هغه ژوند موږ لپاره همیشه د زلالات ژوند دی همیشه د خپل زلالات محتاج واوسېږو همیشه مو مریضان پر باجرو باندې مرستې همیشه موږ هره ښځه ویو بیګانه سړي ته نامحرمه سړي ته ورسي د تداوي دپاره دی نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي زموږ هیواد چې دی یوازې او یوازې د نارینهو د لارې څخه پرمختګ نسي کولی دغه نور ټول هیوادونه چې اسلامي دي که کفري دي چې پرمختګ یې کړی دی ښځې او نارینه یې دواړه سره درېدلي دي او پرمختګ یې کړی دی ټولنې ته یې پرمختګ ورکړی دی نو دی نه غواړي چې زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او که چیرې یو ښځه وروزل شي یو کورنۍ روزل کېږي که چیرې یو نارینه وروزل شي چې هغه چې بیا دی هغه بیا یوازې هغه نارینه په هغه کورنۍ کې تعلیم کړی ټوله یې پر خبرو باندې غوږ نه نیسي نو خبره دلته دا ده چې که چیرې ښځه تعلیم وکړي یو ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې کورنۍ یا اولاد یې د کلام پر ځای باندې توپک راپورته کړي موږ دلته د جامعې د پاتوالي د پیغام سره مخامخ یو موږ د داسې پیغام سره دلته مخامخ یو چې موږ ته په ښکاره ډول باندې ویل کېږي چې تاسو حق خورو او څوک مو دفاع هم نه کولی شي او څوک مو غږ هم نه اوري نه مو نړیوال غږ اوري اوري نه هغه مشران چې مخکې د دې وخت یو څه غږ یې پورته کوي هغه هم اوس چپ ناست دي ټوله چپ ناست دي او زموږ ودغه پاتې کېدو او زموږ ودغه حالت ته ګوري هیڅ هم نه وایي
مننه اغلی نیازی تاسې د اغلی هنري خبري واوریدلې دوی ویل چې څوک د شوزو پر غوښ پر ژغ باندې غوښ نه نیسي په دې مورید کې بس تاسې دغه پښتنه وکم چې نارینه څه کولای شي چې د شوزو پر حقونو باندې ودرېږي د دوی د حقونو دفاع وکړي او د طالبانو څخه وغواړي چې تاسو باید مشته د نجونو دروازې د د شونځي دروازې خلاصې کړي تاسو به هغه ځینی کسان او لیدلې او ریدلې پر ټولنیزو رسنیو باندې هم ویډیوګانې خبرې سولې او د همداراز په میډیا کې هم راپورونه ور باندې راغلل چې په کندهار او هلمند ولایت کې په ځینو سیمو کې دوی راووتل او دوی مظاهره وکړه دوی وغوښتل د حکومت څخه د طالبانو د حکومت څخه چې د نجونو د پاره د شونځي دروازې خلاصې کړي نور خلک نور نارینه څه کولای شي په دې برخه کې
په مجموع کې دا یو اقدام ته اړتیا سته په دې سکه او لکه څنګه چې اوس پیل شوی دا اقدام شوی د ژغونه وچت سو د میډیا د لارې څخه خبرګون خلک وشودل او دا یو ډول پوشش هم دی د شوزو د پاره د نارینه او د خوات څخه زموږ ټولنه چې هر څنګه سی بیا هم موږ په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو موږ خپل د نارینه او ملاتړ ته اړتیا لرو ضرورت لرو کاغذ موږ ورونه یې کاغذ موږ خواندانې که فرض مثال موږ پلرونه یې چې موږ حمایت وکړي زموږ څخه پشتیبانی وکړي دا زموږ لپاره یو ډول سپورټ دی یو ډول د غرضي خوندور تمامېږي یعنی موږ ځان محفوظ احساسو موږ ښه احساس لرو په دې برخه کې چې موږ داسې یو دغه ولرو ملاتړ ولرو او دا همدغه ژغونه وو همدغه ملاتړونه وو همدغه فعالیتونه وو چې بالاخره ژغ تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل د هغوی نظارتي ټیم خپل نظارت شروع کړي او بالاخره هغوی دغه اقدام وکړل چې د پنریواله کچا ژغه وکړه پر طالبانو باندې چې تاسو باید خوندو د پاره شونځي پرانیزي. دغه دا ټول هغه وخت یعنی ګټور تمامیدلای سي چې دا فشارونه د نړیوال نور هم ډیر سي پر طالبانو باندې تر څو هغه مجبور سي یو تصمیم ونیسي یو اقدام وکړي. هاو هیڅ وخت د خوندو پر ژوند باندې د خوندو پر تعلیم باندې سیاسي معامله ونه کی او هیڅ کله داس یو اقدام د پاره دوی خپل هغه چې دوی پلان لري هدف لري دته چې باید دوی د غسی د دې فرصت څخه استفاده وکړي. دا غلط دی، غلطه به غلط وایو، د حق بسترګې د پټو او باید دوی دته وهڅ ولسی ټول ورونه زموږ ملاتړ وکړي او دوی دته وهڅ وي تر څو چې دوی زموږ سره په دغه برخه کې همکار پاتې سي نارینه ورونه او زموږ سیز موږ راخ او چت او رساور ترڅو حق مو تلف نسی او خوندې د تعلیم د حق څخه برخمن سي.
مننه نیازی سب او هنری سب تاسو په دغه پښتنه وکم چې خلکو د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی غواړي چې شونځي ورته پرانستل سي او دا ډول خلک ستاسو هم کې دایسي چې وی ځنی خلک چې دنجونو شونځي یا زده کړې ورته مهمه نه وي یا نه باندې پوهیږي چې دا څومره اهمیت لري د یو هیواد لپاره یا د یو هیواد د اقتصاد لپاره یا د یو هیواد د راتلونکي په خاطر باندې چې باید نسلونه یې الوستي وي. نو دوی ویلي دي دغه اوریدونکي وایي چې طالبان باید دوی ته شونځي پرانیزي په هر صورت کې چوي. دا بیا د خلکو خوښه ده چې لوني ور پرېږدي ور لیږي کنه. تاسو په څه نظر یاست؟
مننه. زه هم زموږ نظر هم دغه دی، مثلا په دې موضوع کې چې دی وایي مثلا چې موږ شونځي نه پرانیزو یا مثلا وایي چې د کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده، دلته دا یو سنتي ټولنه ده، خصوصا په جنوبي ولایتو کې مثلا کندهار دی، فروزګان دی، زابل دی، مثلا نیمروز دا خواده. دلته ډیر خلک ستاسو د شو انجنیر د شونځي طرفدار نه دي. هغه هم په هغه صورت کې چې دوی ته یو داسې درس ورکول شوی دی چې دا په اسلام کې مثلا نشته یا دلته کلتوري مشکل دی. خبره دلته دا ده چې د دغه ولایتو خلک چې اول دا واره چې دي پښتانه دي، بیا وروسته مسلمانان دي. بل خبره دلته دا ده جدي کلتور ته ولا اهمیت ورکوي. که چیرې مثلا ته غواړې چې دغه غلط کلتور د مینځ څخه یوسې، نو ته باید راولاش ته ښوونځي ورته خلاص کړي. په دې خاطر باندې باید ورته خلاص کړي چې ته کولای شې چې دغه ښوونځي د طریقه څخه دغه کلتور د مینځ یوسې. نو کلتور دلته څه معنی؟ زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې رااله لی وجه نړۍ ته، هغه د کفارو هغه غلط کلتور د مینځ نه یوړي، د اسلام څخه د مخه خوشته ژوندې شخه ده. نو هغه دا کلتور د مینځ څخه نه یوړي چې د دوی ولاس او خلکو ته اسلام ور وپیژندي. او بل دلته غلط په غلطه باندې دلته اسلام خلکو ته معرفي کیږي. او بل خبره دا ده چې خلک ټول په دې باندې معافیته دي، او بل په دغه شل کلونه دوره کې چې دوی ته دونده عامه پوهاوی ورکول شو. زه د کنده زه ما په ډیرو ولسوالۍ کار کړی دی او د ډیرو ولسوالۍ د خلکو سره زما مخامخوې یم. که ښځې د کناري نه دي، ما اجتماعي کارمند پیس باندې ډیر کار کړی دی. نو خبره دلته دا ده کله چې ما دا غو نظر اخستی دی، ډیر خلک د فونځي د خلاصولو سره موافق دي. په دې خاطر باندې په چیر نظام کې خو چې ویلې ول مثلا امنیت نشته، دلته خو خلک په دې خاطر باندې د دې غوښتنه کوي. اوس خو امنیت هم شته، مثلا وایي نظام هم تاسو اسلامي سوس خو باید شونځي ورته خلاص کړي. دا که خلک ورځي نه ورځي دیته دی، خلکو ته باید قناعت ورکړي. دا قناعت خو بیا څه کار دی چې هغه خلکو ته ورکړي؟ او بل که یو لاس کورنۍ خپل شتي واسي خپل انجونې و شونځي ته واسي، یو ولسم کور خپل وجه ته آماده کیږي چې خپل لور واسي. او بیا ځینې ډیر داس خلک ورپچیره دوره کې چې انجونې به شونځي ته تللې دي به مخالفت کوي، مګر چې کله هغه شتي واسي پاره ودی
په شفاخانو کې کار کوي، په مکتبو کې معلمان دي یا بل وظیفه ترسره کوي، نو دې یعنې ورځ په ورځ په دې باندې پوهېږي چې ولاد ښځې سواد هم مهم دی. په دې خاطر باندې دوی نه دي لیدلي چې ښځه چې سواد وکړي څونه ګټې لري، نو په دا خاطر باندې دا خبره کوي او مخالفت ورسره شوي.
مننه اغلی ورانګه هنری او اغلی قمر نیازی چې تاسو لمر سره په نور بس دی خبرونه کینن ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د نور بس دی خبرونه واوریده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.